سلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د بلې او سات خبرونه سره رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې له بشري حقوقو څخه پراخه سرغړونه شوې ده. د اختر په مناسبت په همدې خبرونه کې ریپورټونه او مطالب هم اوري، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره جدي کار کوي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. د برتانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې برتانیا په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو په هڅو کې پراخه ونډه واخلي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونه نن پکتیا ولایت په سفر کې د دې ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو ته په یوه غونډه کې وکړې. غنی وویل په وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره دومره کار شوی چې په تیرو لسو کلونو کې نه و شوی. هغه زیاته کړه چې نړیوال به وهڅوي چې افغانستان ته سوله راولي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې غنی د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه د غرض د پکتیا د تندر قلو اردو له پوځي چارواکو سره خبرې وکړې او هغوی ته ډاډ ورکړ چې ځواکونو د تجهیز لپاره به تر وسه وسه هلې ځلې وکړي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار وایي دوستم د ملیشیا جوړولو پلوی نه دی، بلکې تر تهدید لاندې سیمو کې د خلکو د پاڅونونو ملاتړ کوي. سلطان فیضی دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه. دوستم تل په څرګندونو کې دې ته اشاره کړې چې موږ د ملیشیا جوړولو پلوي نه کوو او نه غواړو چې خدای مکړه موازي ځواکونه رامنځته شي چې نظام ته تهدید وي، بلکې په هغو سیمو کې چې خلکو یا نظام ته تهدید متوجه وي د خلکو د پاڅونونو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال د ولت وزیري ازادي راډیو ته وویل هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشیایي ځواکونه رامنځته کړي. د حکومت له چوکاټ بهر د ملیشیا د جوړولو په اړه وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښوده. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن په یو بیان کې چې یو نامه نن خپور کړی د دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام بللی او ویلي دي چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. یو نامه له افغان چارواکو غوښتي دي چې د راتلونکي ولسي جرګې او نورو انتخاباتو د زمانی جدول لپاره لازمې پریکړې وکړي. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر مشر دومینیک میدلی ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي اصلاحات پر ډیموکراتیک پروسې د افغانانو د باور د اعادې لپاره مهم دی چې دا به د سیاسي ثبات د لاټینګښت ثبت شي. یوناما دغه راز د دغه کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تادامي چې یاما تو خپل استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو استازی به د رایې ورکولو حق نه لري او د نړیوالو اصولو په اساس به د کمیسیون د سلا او تخنیکي مشورې ورکوي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. له څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ایستل شوې کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې هندي ځواکونو د شنبې په ورځ د بیلې شوې کرښې پر پونچ سیمه د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. په بیان کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. هند ټینګار کوي چې نښتې لومړی پاکستان پیل کړې دي. د جولای په 14مه د سیالکوټ ښار ختیځ لور ته نږدې د پاکستان پر کلو د توپونو د لګېدو په پیښه کې څلور ملکیان ووژل شول. اسلام آباد دغه پیښې ملامتي پر هندي ځواکونو اچولې ده. هند بیا پاکستان تورنوي چې د جولای په 15مه یې پر یوې هندي پوستې برید کړی او د توپونو ګولۍ پر یوه کلي لګېدلې چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل دی غواړي چې برېټانیا په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو په هڅو کې پراخه ونډه واخلي. کامرون له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل چې دی غواړي برېټانیا زیات څه وکړي. کامرون وویل موږ باید دغه خلافت که هغه په عراق کې دی یا په سوریه کې له منځه یوسو. برېټانیا په منظم ډول په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بمباري کړې خو د سوریې په اړه یې تر اوسه فعالیتونه یوازې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په اکتشافي ماموریتونو پورې محدود کړي دي. د کامرون کابینې په وروستیو کې له وکیلانو غوښتي دي چې د هوایي حملو په ترسره کولو کې د دی غور وکړي. د یو بل خبر له مخې دمشق ته نږدې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې دغه حملې پرون د غوطې په سیمه شوي دي. دغه ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او دوه ماشومان دي او په پیښه کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. په 2011 کال د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې په دې هیواد کې له 260,000 زیات کسان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. دغه چاودنې چې د ښار په مختلفو سیمو کې وشوې 15 موټر یې ویجاړ کړي خو سمدستي د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. پولیسو تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د فرانس پرس خبري اژانس د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي چې درې موټر د حماس د غړو او دوه هم د اسلامي جهاد پر غړو پورې تړلي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزه کې چې د حماس تر ولکې لاندې ده په دې وروستیو کې د کورنیو شخړو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. د سیدنی پولیس د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخو ډب په ترڅ کې د 15 تنو د نیول کېدو خبره کوي. پرون د اسلام ضد دو ډلو شاوخوا سلو پلویانو لاریون کړی وو او د ملي بیرغونو تر څنګ د اسلام او مهاجرت ضد شعارونه ورکول. له دوی سره شاوخوا 2500 مظاهره کوونکي چې د تبعیض او اسلامي ویرې ضد شعارونه یې لیږدول ونښتل. د دواړو رقیبو ډلو د تیتو پاره کولو لپاره په سلګونو پولیس او بلوا ضد ډلې ځای په ځای شوې وې. د استرالیا د پلازمینې کانبیرا په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرون د رقیبو ډلو ترمنځ مظاهرې وشوې. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات او تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په دې هیواد کې له بشري حقونو پراخه سرغړونه شوې ده.
د ټوپک او د ټوپک عنصر دا د بشري حقونو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي ایوناما دفتر په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. اورې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سږ کال له توقع زیات د غنمو تولیدات محصولات زیات شوي دي. د نور رپورټونو سربېره دا هم اورې چې پاکستان پر هند تور پورې کړی دی چې د کرښې په دې اغاړه د پاکستان پر لوري ډزې کوي. د نور رپورټونو سربېره دا هم اورې چې سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه چې لسګونه کسان پکې وشل شول په کلکو الفاظو وغندله. د خبرونې په دوهمه برخه کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په اړه یو مفصل رپورټ اورئ او د ورکو شوو اذیانو د لټون ونیس پروګرام هم لرو. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه پیمانه نقض شوي دي. د دې کمیسیون وایي رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ځینو ولایتونو کې د مخالفانو پر ضد د وسلوالو ډلو جوړول د بشر د حقونو د نقض چاپریال برابر کړی دی. نوموړي په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کول فساد او د قانون نه مراعتول په دې موده کې د بشري حقونو د نقص له عمده مواردو څخه وبلل. قسیم سولمل په رپورټ لري.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د بشري حقوقو د نقض له پلوه د زیاتو پیښو شاهد و. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل سږ کال نه یوازې دا چې د بشري حقوقو وضعیت ښه سوی نه دی، بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې سوي دي. د ښاغلي بیدار په خبره په وروستیو کې ځینې نور فکټورونه هم رامنځته سوي چې د بشري حقوقو د نقض لپاره ناسم چاپیریال رامنځته کوي.
د بشری حقوقو د وضعیت په لحاظ باندې یو څو نور نوي فکتورونه چې هغه تحول جوړوي، یعنی د ټوپک او د ټوپک عنصر د تقویت په انداز کې چې په ځینو ولایتونو کې اوس هم تلاته وظیف کېږي یا خلق مثلا کېږي په دې نامه باندې چې دولت مخالفینو سره مبارزه کوي، دا د بشری حقوقو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
نوموړي زیاته کړی چې لا هم په افغانستان کې له قانون څخه د تېښتې ستونزه په خپل حال پاتې ده او د قانون ماتوونکي هغو سیمو او زورواکو ډلو ته پناه وروړي چې هلته د دولت حاکمیت کم رنګوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل وروستي راپور کې په 2014 میلادي کال کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. په راپور کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر ملکي وګړو حملې او د دولتي کسانو وژنه، له زندانیانو سره ناوړه چلند، ټولنیز تبعیض او د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په دغه کال کې د عمده ستونزو په توګه یاد سوي و. په راپور کې دغه راز راغلی و چې په ځای پر ځای سویو ماینونو، انتحاري او موټر بم حملو کې د ملکي وګړو او افغان ځواکونو وژنه په دغه کال کې له جدي ستونزو څخه وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ملکي وګړي وژل سوي او ټپیان سوي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د زیاتره تلفاتو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې په انتحاري حملو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له ماشومانو څخه کار اخیستنه د تیر کال بله جدي ستونزه بلل سوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د سرش میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې هم دا ستونزې وې او د تیر په پرتله زیاتې سوې هم دي. د زیاتوي چې لا هم ښځې او ماشومان په افغانستان کې د جګړو لومړني قربانیان دي او د مخالفینو تر څنګ ملیشه ځواکونه او سیمه ییز پولیس هم په خپلو لیکو کې ماشومان استخداموي او له هغوی څخه کار اخلي. نوموړی په افغانستان کې د 2015 میلادي کال په تیرو څو میاشتو کې د بشري حقونو په وړاندې شته ځینو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
په دې لحاظ باندې چې د خلکو د ژوند مسؤلیت او شخصي امنیت ته ګواښ په ډېره پیمانه موجود دی. اوس هم ډېری کسان د جنګ او د نورو وجوهاتو د وجې نه په بېځایتوب کې او په کډوالۍ کې په داخل دی مملکت کې ژوند کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسایل اوس هم ډېر جګر کم جوړوي او په شدید حالاتو کې پېښېږي، او د مصالحانو عاملانو نیول او قانون ته سپارل د امنیت د نشتون د وجې نه دغه مصالحان آزاد ګرځي. ډېری
شغلې بدر سره لدی چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د مراتبولو لپاره د ملي وحدت حکومت ځینې اقدامات وسایل، خو انتقاد وکړ چې په حکومت کې د ځینو مشکلاتو له وجې د برخي ته زیاته پاملرنه نه کوي.
دا قسم سولمل پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هواد کې له بشري حقونو څخه زیاته او پراخه سرغړونه شوې ده.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لا فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یو نامه په افغانستان کې د انتخاباتو نظام د اصلاحاتو کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د یو نامه یو استازی به د دې کمیسیون د کار د زیات مؤثریت لپاره هغې ته مشورې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی وړم ورځ د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسیون غړي وټاکل. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم ویلي چې د دې کمیسیون اعلان په افغانستان کې د شفافو، معتبرو او هر اړخیزو انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو اساسي ګام دی. نیکولاس هیسوم ویلي چې په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات په د ټاکنو پر ډیموکراتیکه پروسه د خلکو باور زیات کړي او په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګښت زمینه برابرولای شي. په کابل کې د یوناما ویاند دومونیک میدلین د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یوناما ویلکمز دی اسټابلیشمنت اف دی کمیشن، اټس ان امپورټنت سټپ.
یوناما د دې کمیسیون د جوړیدو هرکلی کوي. دا یو ډیر مهم ګام دی. یوناما پر افغان چارواکو غږ کوي چې د روانو پارلماني انتخاباتو او نورو ټاکنو د نیټو څرګندولو لپاره ضروري پریکړې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر خپل مرستیال تماچی یماماتو د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ته د څارونکو په توګه ورمعرفي کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې د دوی استازی به د چارو په ښه تنظیم کې له افغانانو سره همکاري کوي. دومونیک میدلی په دې اړه وایي ملګري ملتونه به د دې کمیسیون داسې غړی نه وي چې د رای ورکولو حق ولري. د ملګرو ملتونو استازی به مشورې ورکوي او په تخنیکي چارو کې به نظر ورکوي. د افغانستان ولسمشر تیر اونۍ د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون غړي وټاکل، خو حکومت وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د حکومت د اجرایه رئیس ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه وټاکل سي. د اجرایه رئیس ویاند وویل چې د اصلاحاتو کمیسیون به د اختر تر رخصتوي وروسته خپل کار پیل کړي او د ټاکنو په نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه اعلان سي. د افغانستان د اوسنۍ ولسي جرګې د غړو د کار موده د سرطان په لومړۍ پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان د کرنې وزارت وی سکل توقع زیات غنم شوی دی. د غراس د افغانستان په نورو سیمو کې هم کرهنیز محصولات د تیرو کلونو په مقایسه زیات دی. په دې اړه اسمت ساروان یو تفصیلي ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږ کال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي، د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. USID یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویشت زره ټنه وو. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې له شمیرنو سره سم په افغانستان کې 4,500,000 هکتار مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10,000 هکتار مځکه غنم کرل شوی وو. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوي دي. تیرونې د فراغ کاروانګرو او چارواکو ویل چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د تیرو کلونو په پرتله څو برابر زیات شوی دی. د فراغ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر عبدالمنان متین په دې اړه وویل:
که په فراغ ولایت کې حدودان 12,000 هکتار مځکه هندواني کرل سوې وه چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودان 3,40,000 ټنو ته رسېږي، یعنې تقریبا بالاتره تر 3,40,000 ټنو موږ شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودله او نور ولایت.
شاغلی متین دا هم ویل چې له دې درکه د فراغ کروندګرو تر 3,000,000 افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب ازادي راډیو ته ویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړي دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلام دانا ازادي راډیو ته ویل تمه کیږي چې سږ کال د پستو له باغونو څخه 300 ټنه پسته ترلاسه شي. شغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 340,000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږکال په افغانستان کې سره له دې چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږکال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15,000 تنه لږ دی چې په سلو کې 15 کموالی شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پاکستان پر هند تور لګولې دی چې په کشمیر کې له اعلان شوي اوربند غنې سرغړونې کړې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ادعا کړې چې هندي لوري له دې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب پر رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې هندي ځواکونو پرون د کنټرول کرښې ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوي د سپکو وسلو ډزې کړي او راکټې ویشتې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هند یوه جاسوسي بی پیلوټ الوتکه په کشمیر کې ویشتې ده او له دې امله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل شوی متاسفانه هندي عسکرو یو ور بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ چې زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. په اعلامیه کې ویل شوی چې هندي عسکرو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ورکړي چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې ووژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حملې د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پریکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هوان ګولۍ، راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړې دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتې ده. هندي لوري ویلي چې پاکستاني عسکرو د تیرې چهارشنبه په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هاوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه وارې جنګ کړی دی.
سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام 14 په شدت وغندله. په دې 14 کې نږدې 160 تنه ووژل شول چې زیاتره ماشومان وو. دا حمله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې مسؤلیت بلل شوی دی. دغه ډلې هم ویلي چې بریت دوی کړی دی. سپینې ماڼۍ په دې اړه پرون یو اعلامیه خپره کړې چې جزئیات یې د فرشتې جلال صاحب پر رپورت کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکی عراقیانو د داسې عمدي وحشیانه حملو په خطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نت پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 160 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون وویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په ښارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو له ډېرو خونړیو حملو ګڼل کېږي چې په یوه مارکیټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کېږي چې تر چاودنې وروسته د ښار خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوو او ترکاري په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حملې مسؤلیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد ښارګوټی پروت دی شدید امنیتي تدابیر نیولي. د اختر مراسم یې لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم یې اعلان کړی دی. د دایلي والي متنا التمیمي ویلي چې د مړو شمېر زیاتېدلی شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي د امریکا متحده ایالات به د دیالي د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگټن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپل خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اوسنۍ اخترونه د پخوانیو اخترونو په شان خوند او رنګ نه لري او هغه مینه تګ راتګ د خلکو ترمنځ کم شوی دی چې مخکې به و. دوی وایي په سیمه کې اوس مهال ډاډمن امنیت هم شته چې له امله یې په اخترونو کې د خلکو په راشه درشه باندې ناوړه اغیزه شوې ده. په دې اړه اجمل آرین رپورټ برابر کړی.
په کندوز کې جګړو او نامنویو د اخترونو رنګ یې بې خونده کړی دی. د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان سید نظیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بېلابېل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، اوس مهال هغه پخوانی دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
زغه تیر اخترو کې شخصا من خپل دوستان په ډله ډله کې دلو اره جمعه شپه یو بل من میمانی چپکوله کې نسلو چکر موبایل سیل به درې ورځې د اختر چې وتلو پنځمه شپه ګم نور ولایتونه چکر مزار ته وتلو نور نور جلال آباد ننګرهار ته خپل ځانو چکر ته وتلو او متاسفانه اوس نشي کولای. اوس د دروازې نه و زاول شپلا رمور نه پریدي وای به امنیتي د مزه چې دا د هغه د انتها د جنگ د فلان د هم دغه خاطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې موږ سیل کو چکر کو تنونم کول دوستان سره چکر پتلو متاسفانه هغه نشته اوس.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې وی کولې، همدارنګه غېږې بینولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي.
خو به په کلو کې ځوانانو اغي جنگي کولې، اتانونه به کول، د وزلو به لوی به تر سره کېدلې، حتی دغه ورځ اختر شپږ ورځ اختر به تر لس ورځو پورې دولس ورځو پورې دوام کوه. دغه شی نو ټول استاسته د منځ تللې دي. هغه اغي جنگيګان نشته، هغه تړونه نشته، هغه د وزلو به ساتیرګان نشته، ازغلون نشته. یوازینه دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډیر شوې دي، منطقي نام نه دي.
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نورالدین میاخیل وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي، ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
دخماندار خبر چې مختری مخکې نه اخترو کې موږ به خپل خلان کړتلو، تلو به دشت به تلو، چکر به موه، غېږه به نیولې، هغې به هغې جنګي به کوله. خو اوس دا هېڅ نشي کېدلی. خپل کور نه موږ وتلی نشي ډېرې نه چې موږ کوم بام یا که انتحاري کوم شي ته برابر نه شو. په دې مخکې اخترو کې خپل مورګان، خپل زمون، خپل نوی کالي به واغوستل، پلرونه خپل زمون به بیرون لېږل اخترو. دې اخترو کې خپل مورګان، خپل زمون ته کالي نه کوي. دې له هر چې خپل زه کالي وکړم دا به مانه بیرون وځي. او خدای نخواسته دا اوس ډېرې انتحاریګان دي او دغه دې خلک ډېر بده بېمنتي روانه ده.
دیادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنی روانی دی او د دې ولایت له ډیرو سیمو څخه خلک د جګړو له کبله بې ځای شوي دي. نو خلک هم اختر ته دومره خوشحاله نه دي، ځکه اختر په امنه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي. بل دا چې له هغې ورځې راهیسې چې په هیواد کې تلیفوني او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی، نو ډیری خلک د خپلو دوستانو ته د همدغو شبکو له لارې خپل سلامونه او اختریز پیغامونه استوي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000420212 یاو یاو پینزه.
تاسو زم غګله آزادی رادیو او رای آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1029 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او ټول لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. څلور نیمې بجې دي. له نوریاس نوري څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن پکتیا ولایت ته په سفر کې د دې ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو ته په یوه غونډه کې وکړې. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار وایي دوستم د ملیشي جوړولو پلوی نه دی، بلکې تر تهدید لاندې سیمو کې د خلکو د پاڅونونو ملاتړ کوي. سلطان فیضي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وایي چې د دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام دی او موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمار ګابریل نن تهران ته ولاړ. نوموړی لوړ پوړی لویدیز چارواکی دی چې د ایران او د لویدیز ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته له ایران څخه کتنه کوي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. د څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ایستل شوې کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل دی غواړي چې برېټانیا په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو په هڅو کې پراخه ونډه واخلي. دمشق ته نږدې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمباري کې 12 ملکیان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. او د سیدنی پولیس د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخو ډب په ترڅ کې د 15 تنو د نیول کېدو خبره کوي.
دا ورکوښو عزیزانو د لټونونیس پروګرام وړاندې په خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت تر اسلامي دولت یا داعش او طالبانو هم خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډیر شر د خلک به وسلې کړي، ځکه چې خلک یې سخت باندې ښنه کې اچولې دي. دا چې په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت څومره ګواښ رامنځته کړي او څوک له دغه ډلو ملاتړ کوي، سفیولا ستنګزی پرې یو مفصل رپورټ برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولې دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژونده بې ځاره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عامو خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دله خاطر چې دوی بیا اندازه مسله دي، ثقيله سراګانې لري، دیپوګانې لري، دوی وابسته په بعضې تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤل وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپلو منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیانمنیږي. په دې ولایت کې د بهرنیو پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښې او ورپسې غبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤل وسلوال ورانکاره فعالیتونه کوي او اکثر زورونې د پخوانیو جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو عشر ټولوي.
حکمیت کی چې زړه وواړي ټول حکمیت د دې په لاس کې دی. فیصله چې د محکمې ویم دی کوي، خلک هم ځوروي او شرم دی ټوله عدالت په نامه څه کارونه نامنیچې رامنځته کوي دوی کوي.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې د دغو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي افغان چارواکي په خپله د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل که د دغو غیر مسؤوله وسلوالو تر شا د شورا وکیل، وزیر او لویو سیاستوالو لاس نه وي، کله به دومره خلک وشي ځورولی؟
خپله حکومت په دې کې شریک دی. د خلکو ملاتړیان چې دي، هغه حکومتداران، تاسې به وګورئ چې په اوسنیو شرایطو کې څومره غیر مسؤول کسان چې دي، خامخا د یو چا سره ارتباط لري، یا د سیاسیونو سره ارتباط لري، یا د وکیلانو سره لري، یا د لیډرانو سره لري، یا د وزیرانو سره. یعنې غیر مسؤول کسان بدون د یو قوي پښتبانی نه شي کولی چې د ګروپونه حمایت وکړي.
د رپورټونو له مخې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینې والیان هم وسلوال کسان د افغان پوځیانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنیو کې ښکېل کیږي. اکثره خلک وایي په کومو سیمو کې چې غیر مسؤوله کسان فعاله دي، حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نښه کوي او دوی یې پرېښي چې په خپل سر واک وچلوي. د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د شمېر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود، خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یوه وروستۍ لسیزه کې د دغو ډلو ټپلو په له منځه وړلو کې پاتې راغلي، امنیتي چارواکي داسې ځوابوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کلکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نورالحق علومي د سل ورځني کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژني، بیا یې پر ضد اقدام وکړي.
برنامه صد روز نخست وزیر امور داخله میز کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړیو سل ورځو کې دا خبره شامله ده چې د دغو غیر مسؤوله ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کومو سیمو کې فعال دي. لومړی به دا معلومات ټولوو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي. ښاغلی صدیقي وایي چې هره میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میله وسلې بیلابیلو سیمو نه ټولیږي. عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرځېدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت او سولې په لار کې دا ستر خنډ له منځه لاړ شي.
څوک چې غیر مسؤولي وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي. زموږ پالیسی دا ده چې د افغانستان په ګټه نه دي، موږ یې طرفدار نه یو. موږ کوښښ کوو چې دا وسلې په هر شکل وي ټولې کړو، ځکه دا په افغانستان کې سولې ته هم خطر دی، امنیت ته هم خطر دی.
د افغانستان نړیوال ملګري هم د ناقانونه وسلو زیر می د امنیت لپاره جدي ګواخ بولی او لمنځوړل او ټولول یو پرځای ګام. لوړ پوری امریکایي سناتور جان مکن کابل ته په خپل ورستی سفر کې په پروان کې د وسلو دی وی جی پو لمنځتلو ته اشاره وویل، په هر ځای کې کنا قانون وسلې وي باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي.
I do know that any place where large caches of weapons are kept.
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري، باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي، پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي. که څه هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤوله کسانو تعقیب خپل لومړی تو بیا دوی خوشته زینی داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځه وړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځه تلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حملې ونه شي.
امیدوار استیم کې حوادث همچنانی تکرار نشم.
هله منیو چې ورته حادثه تکرار نه شي، مجاهدین په بشپړه معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي. ل افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډوله فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وای. امنیتی اورګانونه د دغه وسلو د لمنځوړلو توان نه لري. یو پوزي کارپو باری آر اس په دې اړه وویل،
دا څه نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې
امنیتی ځواکونه د درسې تشکیلات او مصالحو کسانو او د هغو د مرکزونو څخه آگاهي ونه لري. که آگاهي ولري په دې معنا دی چې دولت داسې د ضعف په حالت کې دی چې نسي کولی چې دغو کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي، ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګي لري.
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. رپورټونو له مخې غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر فعال دي او د خلکو د ځورونې تر څنګ له ښځو او ماشومانو سره ډول ډول تاوتریخوالی کوي. له دې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د ځپلو او د وسلو د ټولولو او له منځه وړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملي کېدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګرانو دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډېر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نه وي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرامونه نه وي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو ته خبرو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترمو دوستانو، راځئ چې دغه پیغامونه واورو. په دغو پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو په دې زه ډېر خوشحاله یم چې دا د افغانستان د ځایرو خلکو دپاره یو ښه سیسټم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونهاله هم ده، کچیرې د دغه یو قریب یو حاجي جماعته ته په دغه شمیره زنګ وي 0 00 4 0 4 0 2 0 4 0 2 0 4. د خدای په امان، په مخه مو شه.
زه د فراده ولایت د کلستان د ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سر بلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کې زه خلکیانو بیر کړم، وړمه عسکری ته بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. هو زدل تا دا تخار په ولایت کې یو ځای ما د خپل کریوان او اهل نه لرم که ما د خوا اول څو غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم. زه عبدالمنان در وزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ آزادی راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دغې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي اسار یې هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ ته 0 4 8 0 3 4 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. میں مطلع روزگان نے ولایت تجزہ السواری سے خیر تاثلہ پیغام پیش دم تجزہ کو السواری کی اور نپار دی جلال آباد السواری نے میں نتیجہ نوی رتوی دی ملالی دی غنڈی طور طالب پنامہ بانگی اور دنگرائی سوائی دی چی سبیا شکالا سخی دی اور پیزہ شکالا سوری عمر لری بگی دی وکل کی جی تجزہ کو السواری کی دی دا غری خط سو کوالی سی شید دا پارا بانگی مصفر بلا شمارا بانگی تماس ہوئی سی
السلام علیکم. زاد رحمان غزنی ولایت جیک روڈ سوالی خبر کا مجھے جی خان پنام باندھے یا پر پیدا کرا تھا سازیا خراب تھی ضرورت ضرورت کی روحانی صاحب چیف بچا پیاری مقصد رہنے لے گیا تب کیا سلام
وریا. السلام علیکم. نجیب اللہ ترخیر خبر کوم د سبزا نن ته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوم یا جل دم سره کی سمنګ سره دا او دا راغلی مرزم لري او څه څه کې په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ماته زنګ وکي چې پر و نه یو نه چلو درې شپږ شپږ اخرې اته او بل دا شمیره چې پر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا. سلام.
ما دغه پیغام دی زلبری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستا سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، تور کالي اغوستي دي، د 5 کالو دی، وایي زه ودود نومېږم. خپل د کوره څه نادراکه دی، هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 4 دغه زما تلیفون شماره ده، کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نظامي ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دکان دی، دغه دکان ته دې ځان ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
زه خپل نورالدین یم د غزني ولایت نه ولې ده. دلته د غزني په ولایت کې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کې اوسېږي. دا ډېر تیر کې د هر مسلمان ورې ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 8 5 5 1 شماره یې بل بیا تکراروم 0 1 1 0 2 5 5 1 مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
دلته یو نوی دی ګونګی دی په جګړه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جن ورک دی ځای ومنکان جن ورک ده کې ورور د دره ګونګی اوري او کې پلار اوري کې خپل څوک اوري دا ګونګی هر څوک چې نو ماته دی په هغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګی په لاس ورته وځي سپر وا سپر دیا اته سپر وا پاز سلور سپر وا سلام
مال السلام علیکم زه الحمدلله د هلمند ولایت د ګریټ سول صالح څخه ازادي رادیو ته دا پیغام کړم دلته سورکی پټلې چې د ګریټ سول صالح د سورکی پټلې چې دلته یو شګه ده ځوانه څنګه ده ساده تکلیف لري ډېر دې په کلو کوڅو کې دا څه ده ناڅاو کری دې نه څه د هر چا چې ما سره دې پردغه ټلیفون په سره باندې اړیکه ونیسته ما د ټلیفون سره څه پر وسه وا خپل دې نه څه وا یو بیا د وسه وا پرل سره یو ځل بیا څه پر وسه وا خپل دې نه څه وا یو بیا د وسه وا پرل
زه محمد قاسم هغه د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت کوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلاتی په قوم شمنخیل دی د ډاکټر محمد اکا زوی دی که د ډاکټر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټ د څلور نیم فوټ پورې دی که هر څوک دغه زما زغه او شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې 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 پنځه دوه یو اووه شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې 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 پنځه دوه یو اووه السلام علیکم.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
سر کمن ولایت د کجکی د فلسوال خبر کوم روزانه دلته د اصل خان په نامه چې د ډېر وخت په حوالی څخه عجزات خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصل دي ډېر کوچنی وو نو دې د اعصاب څه تکلیف هم لري د دې څه موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای زما یې زه د سپرغان کله وایې مېمنې یم نو دې چې دې په رنګ په جاما سور نفر دې سترګې شنې دي نو خرید په خپل څه معلومات غواړي زه د ټلیفون شماره دا ده صفر و صفر اته درې یو شپږ نه یو شپږ نه درې یو ټلیفون شماره خپل بیا صفر و صفر اته درې یو شپږ نه درې یو دا زموږ شماره ده ترې په حق له څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي هر څوک چې زده پاک معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
زما دین څه څه محمد زید سره د سولاد بل مرګاد ول سوالي د ساګور کړي څه څه سلام در کوم یي ولک څه شپه ورک خلاص کی زما ور سوالي راغلی دا ما د اسلام د د روزي تي تو کوم ز د کند دی لا د امام ته د ول سوالي و چې دو کوي دي زما د خاص سره اوري په دغه شمیره دي مو سره تماس ونیسي چې پر اور څه پر څه څه پر شپږ درې دوه ور څلور او په دغه شمیره بیا تکرار و
هلو السلام علیکم زه د فاریا پلایت د کیسه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کاله پر شاوخوا وي د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی دلته اوس زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي صفر و و صفر څلور درې و و یو نه صفر بیا و و سپر سلور دری و و یو نه و سلام.
دیورا کوشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یکشنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار دی، دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. درانه اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو دغه پروگرام په ازادي رادیو کې وانورید، کېدای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اول ته دغه پروگرام له سره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
دشنو خالونو رو گدر لطشو غم پا کابل غم پی خبر لطشو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو در وطن غلو چو سما جانا جانا وطن افغان وطن سما جانا جانا وطن افغان وطن ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطن افغان وطن سما جانا جانا وطن افغان وطن ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطن افغان وطن گلزوانا او وینو لمبے دل تا گل گھٹے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل او گل درو پانی بری گیلا آسمان وطن او گل درو پانی بری گیلا آسمان وطن سات وجو دور نا اپ دشمن اور شا سات وجو دور نا اپ دشمن اور شا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوی پا بارو دو کسل دتر دو ملے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کسل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجود ورنا ستا پا دخمن پورشا ستا ساتھ وچ دور نہ سب دشمن اور شان سما جانا جانان وطن افغان وطن خوشحال خان دامنو چغلے اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطلا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطلا ساد وجو دور نا سب دشمن پورشا ساد وجو دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا دستنو کے واہ رنگ رنا جوڑو تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجہ دورنا